السلام علیکم په افغانستان کې د مبشین دوی بجې دی ازادي رادیو ته ورجست چې خبرونه هر ورځ د څلورویشتو ساعتونو لپاره دوام کوي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې پروګرام ته بیل سوي د خو پایل خبرونه کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا و مرستندوی ادارې په 2023 کال کې د میلیونونو افغانانو لپاره د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن سهار په یو ټویټ کې لیکلي، نړیواله ټولنه باید په اوسني وخت کې د خلکو ترڅنګ ودرېږي او نه دې پرېږدي چې وضعیت نور هم پسې خراب شي. ملګرو ملتونو ویلي چې روان کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیون او دریو لکو کسانو ته ورسیږي. نړیوال بانک چې په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان لا هم په نړۍ کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دی او 3 میلیونه او 2 لک ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي په خوارزواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي نړیواله ټولنې دي د طالبانو له حکومت سره د تعامل او د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په ګډون د پرتو ستونزو د ارزونې لپاره لاس په کار سي. په پریکړه لیک کې تر ټولو مهمه ستونزه د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله یاده سوې ده. تروریزم او د افغانستان د اقتصادي وضعیت د غرض بشري وضعیت ته هم اشاره سوې ده. د پریکړه لیک د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا د پنځمې پرز وړاندې سو. په دې پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش څخه غوښتل سوي چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره دي یو خپلواک پلاوی وټاکي چې خپل راپور امنیت شورا ته د نومبر تر 18 مخکې وړاندې کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي راتستنیدونکي افغانان تر ټولو زیانګالي ډلې دي. دغه سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي، د دوی ډلو په تیره میاشت کې د ننګرهار په تورخم کې 440 کورنیو ته نقدي او طبي مرستې برابرې کړي او د کور د اړتیا وړ لوازم یې ورکړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د روان کال د فبروري له 12 تر 15 پورې 2022 بې اسناد افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډلې د پاکستان په وړاندې د روانو مسابقو لپاره د چمتووالي تمرینات پیل کړل. ټاکل سوی په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه درې شلاوره نړیوالې مسابقې وکړي. لومړۍ مسابقه به روانه جمعه دویمه د مارچ پر 26 او دریمه د مارچ پر 28 اوسي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ور بیا ادعا وکړه چې محکمې ته د نه حاضرېدو علت یې ژوند ته ګواښ دی. په پاکستان کې یوه محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان د مدافع وکیلانو دا غوښتنه رد کړه چې د ده د نیولو امر دې بیرته واخیستل سي. دې وکیلانو ویلي وو چې عمران خان به د خپلې واکمنۍ پر مهال پر وخت د سوغاتونو د پلورلو د اختلاس د تور د سپیناوي لپاره محکمې ته حاضر سي، خو د ده د نیولو امر دې وځنډول سي. عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې ایسار دی او روانه اونۍ د ده د نیولو د پولیسو او د نیولو پر مهال د پولیسو او د عمران خان د ملاتړو ترمنځ اخوډه بوسو، خو پولیس د هغه په نیولو بریالي نسول. عمران خان چې په اپریل میاشت کې له واکه لرې کړی سو د سوغاتونو د پلورلو ترڅنګ په ترهګري او یو شمېر نورو غیر قانوني کارونو تورن سوی دی. د اوکراین جنگیالیو په بخمود ښار او شاوخوا سیمو کې د روسیې یو لړ تازه حملې په شا تمبولې دي. د اوکراین پوځ نن سهار ویلي چې د دونیسک په بخمود کې د روسیې لخوا د استوګنې پر دوو سیمو د توغندیو حملې په ملکي اوکراینیانو کې د مرګ ژوبلې سبب سوي دي. د دونیسک والي پاولو کیرلینکو په ټلګرام کې لیکلي، له پرون راهیسې دوه کسان وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په یو راپور کې ویلي چې د روسیې پوځیانو پرون د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د کرښې په اوږدو څباندی او یا حمله کړی دي. یو خپلواک نړیوال تحقیقاتي کمیسیون چې ملګری ملتونه یې ملاتړ کوي وایي چې روسیې څباندی کال مخکې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل لپاره د بشري حقوقو او نړیوالو بشري نورمونو پراخي سرغړونې کړي دي. دغه کمیسیون پرون پنځشنبه په یو راپور کې ویلي، په دغه سرغړونو کې په لوی لاس د ملکیانو وژنې، شکنجه، غیر قانوني زندانی کول، تجاوز او د جنسي ځورونې نورې بڼې د غرض د مسکو تر ولکې لاندې سیمو څخه روسیې ته د ماشومانو د اجباري اخراج مسله شامل ده. د کمیسیون په وینا ممکن د اوکراین د انرژي پر بنسټونو د روسیې لخوا د پراخو حملو څپه د بشریت پر ضد جنایت وګڼل سي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم پرې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د سیمې له هیوادو سره د طالبانو روابط پرې خبرونه کې څېړو. د جنوبی آسیا د سیمیزو همکاریو د سازمان یا سارک غړو هیوادو پریکړه کړې چې د افغانستان پر ځای د سارک مهالنۍ مشي بنګله دېش ته وسپاري. بل لور ته د متحد عربي اماراتو په دوبۍ کې د طالبانو جنرال قونسل خپل کار پیل کړ. د سارک د منشور او مقرراتو له مخې تمه وه چې د دې سازمان راتلونکي درې کلنه مهالنۍ مشي افغانستان ته وسپاري، خو د ځینو سرچینو په باور د دې لپاره سارک دا څوکۍ بنګله دېش ته ورکړه چې دغه سازمان په کابل کې د طالبان واکمن حکومت په رسمیت نه پیژني. سارک یا د جنوبي آسیا لپاره د سیمه ییزې همکاري سازمان د 1958 کال د ډسمبر په 8 نیټه د بنګله دېش په پلازمینه ډاکه کې د وو هیوادونو له لورې تأسیس شو. بیا د 2003 کال د اپریل په 3 افغانستان ته هم دې سازمان غړیتوب ورکړ. افغانستان، هندوستان، سریلانکا، مالدیف، بنګلادیش، بوتان، نیپال او پاکستان د سارک سازمان غړي دي. د دې سازمان څارونکي غړي استرالیا، چین، ایران، جاپان، موریشس، برما یا میانمار، جنوبي کوریا، اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات دي. بل لور ته په سیمه کې طالبان یو شمېر ډیپلوماتیک مرکزونه نیولي دي. روانه اونۍ د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې جنرال قونسل طالبانو ته وسپارل شو. د ترکیې په استانبول کې هم قونسلګري طالبانو خپله کړې. په ایران کې بیا سفارت ته دوی خپل استازي استولی دي. په قطر او پاکستان کې هم د افغانستان استازولي طالب چارواکو ته سپارل شوی. په اسلام آباد او دوحه کې د سفارتونو ترڅنګ په کراچۍ، کوټه او پېښور کې طالب ډیپلوماتان د افغان استازولیو چاري مخ ته وړي. په روسیه، چین او ترکمنستان کې هم د ځینو طالب ډیپلوماتانو حضور منل شوی دی، خو د دې هڅو سربیره د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلې چې له همدې کبله د سارک سازمان مهالنۍ مشي له ګوتو ووتله. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ازرخ شافیزی، د اقتصادي چارو کارپو صلاح الدین سعیدی، د سیاسي چارو کارپو او عزیز الدین معارج، د سیاسي چارو کارپو او پخوانی ډیپلومات سعیدی صاحب. میلمنو تاسو شرغلی سعیدی صاحب، که تاسو سره شم، څه فکر کوئ چې دغه کنسولګری چې ځینې طالبانو ته سپارل شوی دی، دا په څه مفهوم؟ آیا دغه هیوادونه غواړي چې له طالبانو سره رابط نشتې کړي؟
واقعیت د خبرې دا دی چې د طالبانو حاکمیت مشروع حاکمیت نه دی، نه داخلي نه نړیوال مشروعیت لري او نه هغه ته عملا هڅه کوي. د اداو نه پرته بل څه نشته. مطمئنا یو سلسله قونسلي چارې مخته وړل او هغه ته زمینه برابرول دا مشکل نه دی، اما په سیاسي پوستونو کې څوک نشته او نه هغه ته عملا هڅه کوي. د سیمې امنیت او اقتصادي چارې د سیمې د همکاري پرته نشي اجرا کېدلی. زه هېڅ تعجب نه کوم چې د سارک مشري هغه نوبتي مشري طالبانو ته نه ده ورکړل شوې، په دې چې دوی مشروع حاکمیت نه دي او د مشروعیت لپاره نه په داخله او نه په بهر کې هغه متناسب حیثیتي ادعاوې خو ادعاوې دي، اما
مننه سیدی صاحب. حافظی صاحب، د سارک مهالنۍ مشرۍ له اقتصادي اړخه څومره اهمیت لري؟
سارک یو مهم اقتصادي سازمان ده او تر شپږ تریلیون ډالر تر نوورې زیات دی. نو اما متاسفانه د پاکستان او هندوستان د مشکلاتو له امله ډېر فعال او اکتیف نه دی، خپل د فور کپاسټي څخه کار نشي اخیستی. کنه ډېر مهم دی او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره هم ډېر اهمیت لري او نور اعضاو لپاره هم ډېر ښه، ګټور، مفید او غښتلی سازمان ده.
یعنی حافظی صاحب، یوازنی علت همدا ده چې پاکستان او هند سره رابط خراب دي او کنه په ورته وخت کې د سارک د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي توازن ډیر کته پورته دی، شکته پورته دی؟ یعنی داسې نه لکه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ چې اقتصادي توازن ډیر کته پورته نه دی، که څرنګه؟
په اروپا کې هم متوازن نه دی. مثلا آلمان 15 تریلیون ډالر یورو تولید ناخالص ملي لري، حال دا چې د بلغاریا یا مثلا رومانیا نو په 500 میلیارد هم نه رسیږي. نو په دې خاطر باندې توپیرونه شته دي.
دومره ډیر نه، وبخښئ، زما مطلب دا دومره ډیر نه. یعنی مثلا لکه د هند او د پاکستان اقتصاد کا مقایسه کو،
او بیا داسې دي چې نور هیوادونه لکه بوتان، لکه مالدیف، لکه نیپال او سریلانکا، دا هیوادونه افغانستان سره تقریبا ورته یا تر افغانستان څخه لږ اقتصاد لري. نو دوی هم ډېر غښتلي اقتصادونه نه لري. مهم دغه دی چې دلته تصمیم نیونکي علال اکثر همدا هندستان دی، بنگلاديش دی او پاکستان دی. په ایکو کې هم دا غسی دی چې ایران او ترکیه او پاکستان اساسی رول لري، ځکه چې دوی اقتصاد او ونډه زیات دی او د سازمان د تمویل لپاره ډېرې پیسې ورکوي. نو په دې خاطر باندې دا خو تساوي نشته دی، اما په هر صورت د همکاري زمینه شتون لري. هغوی بانک د سارک شته دی، یعنی صندوق وجی د سارک شته دی، بیا سټیکر دی، سارک دی، د تجارت دی اسانتیاو لپاره چې ټول هیوادونو سوداګر ته ورکول کېږي. نو متاسفانه دا ټول د یو واحد اقتصادي انتګریشن یا همګرایي اقتصادي لپاره زمینه تر اوسه پورې برابر شوې نه دي. کنا د ټول هیوادونو لپاره دا ګټور دی. مثال په توګه انتګریشن شتون لري، افغانستان د معدن څخه ډک دی، هندوستان او پاکستان او بنګلاديش د ماهر کارګرانو او انجینرانو او د ډېر ښه صنعتي تجربې څخه برخوردار دي، او دوی خام مواد ته ډېر ضرورت لري. کیدای شي چې پروسس د دې موادو په افغانستان کې وشي. دوی اوسپن ته ضرورت لري، مس ته ضرورت لري، قلې ته ضرورت لري، لیکن ته ضرورت لري، کرومایت ته ضرورت لري. ډېر شیان چې په افغانستان کې پیدا کیږي دوی ورته ضرورت لري. اما ډېر مشکلات ورته شتون لري. مثلا پاکستان غواړي چې دا ټول شیان د پاکستان له لارې بهر ته صادر شي، او پروسس لپاره هم د زلخ نه کوي. په دې چې اکثرا زمونږ تالک یا مثلا زمونږ کرومایت او ځینې نور شیان دلته په پاکستان کې پروسس کېږي، یا اډیشنل ویلیو یا هغه اضافي ارزښت هلته تولیدېږي، او کله ناکله دا اضافي ارزښت تر اصلي ارزښت زیات وي. په دې خاطر باندې د پیچلي مسالې ته شتون لري د همکاري، د بشپړ همکاري مخنیوي کوي.
مننه حافظ صاحب. د موضوع سیاسي اړخ ته کراشم. مارج صاحب، تاسو د ډیپلوماټ صفت کار کړی، سفارت یا کنسولګری د یو هیواد پر پلازمینه واکمنو ته سپارل، یعنی طالبانو ته چې سپارل دي، څه معنا چې حکومت به بیا پر رسمیت پیژني؟
اسان د ډیپلوماټیک اصول پر بنیاد باندې کومه به دي فکر وکړو. تقریبا مخکې له 1918 کال د دوه ملکونو په منځ کې ډیپلوماټیک اړیکې صحیح کېدل جوړې، دا د دوی خپل منځي یو پروتوکول و یا تړون لاسلیک و، په هغه کې به خپل تخپل شرایط هم وړاندې کول، او په زمان کې دا به ویل چې په کومه کچه باندې دا رابطه سره جوړ کړو، د سفارت په کچه، د جنرال کنسولګری په کچه، د کمشنری عالی په کچه، او یا کوم مثلا دفتر ناظر یا مثلا جنرال کنسولي، هر دا چې و عمل بل مثلا موجود و. صحابه معلومه چې تاسو موږ تضمینه کې څومره خاره به وخت لري چې تعمیر جوړ کړي ساختماني، او دا خدای مثلا وخت من سره جوړېدل او رابطه مصیبت خرابېدل، دوی د حقوق بین الدول خصوصي پر بنیاد ودا کېدل. له 1918 کال را دي خو ذکر څه کنوانسین دی ویانا او شیکاګو یونیفورم کړل، مثلا د نورمونه د ډیپلوماټیک او د کنسولي چارو، اصول ډیپلوماټیک او کنسولي او پروتوکول ډیپلوماټیک، دا نو تقریبا متحد المال په ډول باندې په ټولو دولتونو چې دلته لاسیک وکړه، خصوصا یو سل درې نوي هیواد سره بلګو متو سازمان غړي هم دي. دلته مورې ول اجلاس دا سیستم په ټولو باندې، یعنی دلته اول شرط بیانو دا هم ده چې او دولت باید په رسمیت وپیژني چې هغه مشروعیت ولري، یو ستاندرد معیاري حقوق دولتي. که چیرې په رسمیت نه پیژني کې معنا ده دغه دولت دوی ته اعتبار نه لري، یعنی دوی دولت په سترګه نه ورته ګوري، دولت یعنی حاکمیت قلمرو نفوس په دغه معیارو باندې دوی ته نه ګوري. نو نوبه شرط ده چې دولت په رسمیت وپیژني چې دوه ځل بیان د ډیپلوماتیک اړیکې بل مقابل په کچه باندې جوړیږي. اوس یو حالت استثنایی ده چې نه په اعلان شوی توګه دوی غواړي چې افغانستان د طالبان امارت په رسمیت وپیژني. درې کټګوري هیوادونه دي. یو هغه هیوادونه دي چې دوی فکر کوي چې طالبان یو پروژه ده، نه نظام ده، نه دولت ده. دغه پروژې د ملاتړ دپاره هغه چا چې پروژه په لاره اچولی ده، دوی هم غواړي چې دغه یو هویت په ډول باندې وساتي، دغه نظام دا اوسنی دغه جغرافیه ساتي دا وساتل شي. دومه کټګوري هغه هیوادونه چې امتیاز لري، لکه چین یا نور هیوادونه غواړي پانګونه کوي، ولې دغه فرصت موجوده شته نه استفاده وکړي. درمه کټګوري هغه هیوادونه دي چې دوی احساس د خطر کوي، امنیت د کورنی امنیت تخپل کوي، ایران یا پاکستان یا ترکمنستان یا په ټوله کې منځنۍ اسیا هیوادونه، دوی غواړي په ډول نه او ډول رابط جوړ کړي چې خپل تدابیر ونیسي. مثلا تیادی ګرته داعش ډله ده او القاعده ډله نور ډله په دغه عنوان باندې. دا درېمه کټګوري کسان هیوادونه دا سیواری که جوری پتولکی دا اصلا یو امتیاز طالبان تام نده او طالبان د امارت اسلامی باید پدی من خوشحال هم نووسی پدی دول من زان تا خود مختار خپلواک هواد وای زماندار وای د جغرافی مالک وای او نړی سردا سره تعامل کې څنګه د تا هویت ته پټی تر سر ګوري که چیرې دولت و حاکم یا نظام ته یو ارزښت ورکوي بیا نو بل مقابل مملکت سره به داسې رابط جوړ کړي که تا ول لومړی شرط پکې چې راسه ما پرستتو پېژنه بیا ما ته د ډیپلوماتیک اړیکې جوړ کړه کنه دغه شته ډیپلوماتیک اړیکې چې دوی په کابل کې سفارت پرانیسته ده دا هم پې وتړي خو متاسفانه چې دوی له خپلو مجبوریتو نه دغه حالت سره راغله ده د خپل امتیاز په سر ګړډې خوشحالیږي چې بدون د اګریمانو بدون د اعتمادنامې بدون د پروتوکول د تشریفاتو مراسمو چې اعتمادنامه به وړاندې سي دوی یو عادي ډیپلومات معرفي کوي او دا په لویه نړیواله کچه اعلانې او دوی ته خوشحالي چې د موږ او ډیپلومات په فلاني هېوادو دریچه موږ ته
ماننه مارسي
اسان که دوی رښتیا غواړي باید معیاري سیستماتیک د حقوق باندې دولومي او د کنوانسیونو پر بنیاد باندې بد عملو کې چې خپل ارزښت وساتي
مننه
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
سیدی صاحب لکه مارج صاحب چې په تفصیل دغه درې کټګوري تشریح کړه آیا فکر کوي چې ایران هم له طالبانو ویره لري چې د سفارت چارې دوی ته سپارلی
خبر ہم دا ایران کے افغان طالبان ہمارے ہم ایران روسان سر امیدان استعمال وای دی وای د طالب له شر از خلاص د دې په خاطر استعمال شي یو مخه ده ما را چې ځان په عین حال کې څه 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 لري چې دواره د خپل وخت پر منابع او منابع ولا ته او چې ما روابط خو نه ما را خو دې روابط چې د خپل ځما سره د حال څخه مارا په پرسته کوي مطمئنه هم دارو لري او هم دې امریکایي
حافظ صاحب اقتصادی اڑخا پو فارس خلیج کے دبئی اوڈیر مهم زائد ہے څه فکر کوي چې د دوبۍ د جنرال کنسولي سپارل طالبانو ته د دوی لپاره مفید تمامي شي
دوبۍ تقریبا اوس ټرمینال د اقتصادي د افغانستان ګرځېدلې دي زمونږ تولیدات په جبل علي آزاد سیمه کې تر دننه افغانستان څخه زیات تولید دي چې هغه افغان سوداګر هلته تولیدات لري کارخانې لري تر داخلي تولید څخه زیات او شاوخوا یو لس میلیارد ډالر تر نوور دی لري په کال کې چې دا بیا هم زمونږ د داخلي تجارت په پرتله تقریبا شل سلنه تر دېرش سلنه زیاته ده او هلته سوداګران او د افغانستان او صنعتکاران او هغه څوک چې په خدماتي چارو کې سره بوخت دي دوی ستونزې لري دولت خو خدمتګار د خلک باید وسیږي او معین خدمات باید تر سره کېده که دولت د کمونیستي وي که اسلامي وي که امارت وي که طالب پرستی وي که کوم دیموکرات وي هر څوک چې وي خو خلک ځینې خدمات غواړي او ځینې ضروري خدمات دي مثلا کنسولي خدمات هلته د یو سوداګر پاسپورټ وخت تېرېږي خلاصېږي او هلته بیا اقامت تر څو چې دی پاسپورټ ونه لري او دولت د امارات سره دی یو رسمي مناسبات نه لري نو اقامت یې فسخ کوي په نوم د مالک یې قار یا مثلا د جایدادونو تختر په حیث یا د سوداګر چې پنګونې کړې دي دوی هلته مشته دي دوی هلته کورونه لري دوی هلته تجارتي اماکن لري رهایشي اماکن لري کارخانې لري نو دوی په کار دي چې افغاني پاسپورټ کله چې میاد پوره کیږي بیا تمدید شي دا کنسولی خدمات ډیر ضروری کړی اوس په دوبی کې هم کنسولی خدمات چې یعنی زیات سیاسي جنبه نه لري دا زیات خدماتي او کنسولی جنبه لري دا موجودیت یالته مونته دا سوداګر دا مهم نه دي چې چا پلاس دي مهم دا د خدمات ترسره شي خپل پیسې واخلي فیس واخلي او د غوي کار وکړي مثلا دوی موسیقي ته ضرورت لري ځین تصدیق کول ته ضرورت لري چې یالته پر دې شي ژوند کې دا هر وخت په کار راځي چې مرکزی افغانستان دولت په ساري توپ تذکيري ویشي مثلا پاسپورت ویشي او نور تصدیقنامی اجرا کوي په دې خاطر باندې دا د کارمو د سمون لپاره ضروری دي انڅ ډیر خلک سیاسي جنبې پسې نه ګرځي دوی د کنسولی جنبې پسې یا د خدماتي
حافظ سه محترم نو د دوبی کنسول جنرال کنسولی به ډیر روایت هم لري په دې سب
ډیر روایت لري په افغانستان په سفارتونو کې دی په مسکو کې سفارت پاکستان سفارت د دې په پوری او دوبی آپلاین امدارنګ د ریاض او جرمنی او امریکای ډیر وخت دی
مننه حافظ صاحب مارچ د سارک په برخه کې مو مخ کې نظر راخسته و خو کله تاسو دا پښتنه وکم چې د سارک غړي هیوادونه لکه هند سریلانکا مالدیف بنگلاديش بوتان نیپال او پاکستان چې پریکړه کړې د افغانستان ته مهالنې درې کلن مشي ورنسپاري لسیاسي پلوې تاسو څنګه ارزوي
دا د دوی ډېر معقوله او اصولي پریکړه ده ځکه چې یو دولت چې تاسو پر اسناد ونه پیژندل شي او هغه ستاندرد معیارونه ونه لري کورنۍ او بارونۍ مشوره ترلاسه نه کړي دا خو د سند چې مثلا په وزر وزاره یا پخله ویل کېږي صحیح ده طالبان هڅه کوي مثلا یو څه کوشش کوي تر ډېره بیله پورې د نن هم هڅه کوي اما هغه معیاري هڅې نه دي کړي یو مملکت چې اساسي قانون ولري د قانون پر بنیاد باندې یو دولت جوړنه کې یا د ټاکنو یا د خلکو پر رایه باندې نو بیا نو دلته څنګه کې یو مشروطیت او پارلمان مثلا نه وي یا د دولت هغه آباد معلوم نه وي درې ګونې قوې نه وي او یا حداقل دایمي کابینه نه وي چې وزیر مسؤلیت ولري نو په هغه وخت کې خو نو نه څه کله کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړي او بیا په ځمن کې بهرنی مشروعیت چې هغه اوس فلحال متعلق په همدې ده چې کومو هیوادونه دی په رسمیت پېژني څه حال دا چې مطلقن هیوادونه په رسمیت پېژني او بهرنی مشروعیت هېڅ نه لري په داسې حالت کې خو امکان نه لري چې مثلا دوی مشري دي یو نهاد یو د تشکیل چېرکه تقریبا څو هیواد دی راټول شوي او دوی مشري دوی ته ورکړ شي دته اعتبار حقوقي مهم ده دته نه تنه چې فزیکي شخصیت حکومي شخصیت هم په حقوقي ډېره
مارسب د سارک د هیوادونو دا څارون کې غړي هم ډیر مهم هیوادونه دي لکه د امریکا متحده ایالاتونه د اروپایي ټولنه استرالیا چین جاپان او په افغانستان گاون کې ایران البته جنوبی لري د افغانستان سره ممکن ډیر ارتباط ونه لري لکه میانمار یا برما خو جنوبی کوریا هم بیا د اقتصادي اړخ ډیر اهمیت لري د غارخت کې چوکو ګوري څنګه لدی په لوه هم د دوی رادیدل چې طالبانو ته استاذ د طالبانو محلنه استاذ نه مني اهمیت نه لري
ګوره تاسو تقریبا د 15 د 2020 کال چې طالبان امارات د افغانستان حکم سره تقریبا په نړیواله د سیمو د ګاون په کچه وړي او غټه تقریبا درې دیس وګوندې شوی دی درې دیس وګوندې ډېر غټه وګوندې په دې ټولو کې په څلورو یا نهایت 15 غونډه کې طالب استاذ دی ته بلنه ورکړ سه متوقعه طالب استاد حسن ګډون لري دا پخپله یعنی د طالبانو ته او د افغانستان ته غټ تاوان ده چې له دغه امتیازاتو فرصتونو څخه استفاده نه کوي اوس ګورې د جنوبي اسیا د امنیت مسایل دي د جنوبي اسیا د هیوادونو ستونزې دي دا سار کو دا سازمان ده چې افغانستان هم غړي توب لري دلته کچیره اوس اغه غزمن هوادونه تاسو واخله چې هغه د څار په توګه باندې دلته هم ګډون کې په دې خونه کې څومره زیات په مفیات و څومره د افغانستان لپاره به مرسته راځي چې وي څومره قوي ستراتیژي به وړاندې شوی د افغانستان یو خلک به به سي وي او خارز موقع به سي وي خدای نو به سي وي دغه هوادو پام برګزره و اقتصادي سیاسي اجتماعي ستونزې به لسی وي په خوشنۍ سره چې دا سي او ستر امتیاز چې تاسو لیدرشپ یا رهبری داسې سازمان د دری کړو د فراخ دال لاسزي دا د چا له وجه نه دا ګناه خپل دی دنه دی د کم نظام جو طالبان دی په افغانستان کې د دوی ده د ده پرته بل چا موږ نه اچو نور هېوادو ته وګورو مثلا پاکستان ته ایران ته که داسې یو امتیاز چا ته ورځي دوی په هر ډول سي هغه شرایط ورته پلي کوي آماده کوي او دغه امتیاز لاس نه ورکوي د خپل تاریخ دپاره د خپل د ملي ګټو دپاره د ملي افتخاراتو ملي ارزښتونو او د خپل ملت دپاره.
مننه معارض صاحب، له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا ازادي څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د سیمه له هیوادو سره د طالبانو روابط. په دې خبرونه کې مو د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی، د سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی او پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کتونکې عزیز الدین معارج ته بلنه ورکړې ده. بیا هم خبرونه ته شرغلی حافظی صاحب، د افغانستان د سوداګرو یو لوی ستونزه همدغه چې هر وخت له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې ده، دا د چدوی د پیسو په انتقال او په دغو کې مشکلات لري. د غزنی کنسولګری کې چرته طالبان ته سپارل کیږي لکه د دوبۍ، څه فکر کوي په دې برخه کې ځینې اسانتیاوې ممکنه دي چې رامنځته شي؟
نه متاسفانه، داسې دی چې افغانستان چې یو مشروع مقتدر او رسمي سیاسي ادرس نه لري چې هغه دولت دی، نو ډېر مشکلات زیږي خصوصي سکتور ته او د افغانستان خلکو ته. اوس موږ د بینلمللي سویف د سیستم څخه بې برخه یو، او دا بینلمللي سویف سیستم د دوبۍ په لاس کې نه دی چې موږ یې راکړي یا رانه کړي. دا مرکز یې په وال سټریټ کې دی په امریکا کې، او هغه څوک چې دا چلوي د دنیا په استازیتوب هلته فدرال ریزرو بانک اف امریکا دی. نو په دې خاطر باندې تر څو چې دا بشپړ رسمیت په کچه د ملل متحد او په کچه د امریکې او دا زبرځواکونه او د امنیت شورا غړي، د پنځه امنیت شورا غړي هیوادونه چې دایمي او اصلي غړي دي، هغه په رسمیت ونه پیژني، دا مسله نشي حل کېدلی. نو ما هر وخت دا عرض کړی دي چې سیاسي بستر چې مشروعیت ولري د اقتصادي د ودې لپاره اساسي شرط دی. تر څو چې دا شرط ترسره نشي، د افغانستان د ګټو څخه او د منافعو څخه په بینلمللي ډګر کې او په منطقوي ډګر کې په بشپړه توګه څوک دفاع نشي کولای. او تقریبا اوس د افغانستان سوداګر لکه یتیمان دي چې هیڅ مقتدر ملي مرجع شتون نه لري چې دغه څخه حمایت وکړي. په بهر کې په امریکا کې موږ سفارت نه لرو، د سازمان ملل متحد کې موږ بشپړ خدمات نه لرو چې د افغانستان راک پورته کړي. هو همدارنګه په ډیر نور هیوادونو کې هم موږ په ټیټه کچه کې مناسبات لرو، او دا مناسبات بشپړ نه دي، او مناسبات د پروتوکول له مخې ډیر مهم او ډیر مقتدرانه نه دي. نو تر څو چې دا ترلاسه نشي، د افغانستان وروسته پاتې والی دوام کوي. په دې چې تر څو چې تاسو د بینلمللي نړیوال اقتصاد څخه بهر پاتې شي، هلته استقرار نشي کېدلی، لوی پانګونه نشي کېدلی. هایټک یا ټکنالوژي چې د اقتصادي ودې لپاره او د صنایع ثقیل لپاره پکار دی او ستراتیژیک صنایع لپاره، هغه نشته ترلاسه کولی. تاسو ځکه چې په دوکان کې نه دی، هغه کارخانې تاسو لاړ شئ او ځینې پیسې ورکړئ واخلئ، که رسمي یاست که نه یاست، که مشروعیت لري که نه لري. هلته ډېر کریټیریا یا شرایط لري ځان ته. تاسو یو مثلا د سپینتي یو کارخانه تاسو د هایدلبرګ د المان څخه رانیست، اول باید دولت په رسمیت پېژندل شوی وي، بل دا چې هغه پیسې به کلرنس ولري چې دا پیسې حلال دي نه دي، د قانوني لار څخه لاسته راغلي دي که تریاک پیسې دي که د رشوت او زور زیاتې پیسې دي، دا ټول کلرنس در نه غواړي. او د امریکا څخه مهم ټکنالوژي چې د افغانستان د معدن د استخراج لپاره ضروري دي، او یا ریفاینری د تیل دا خو د ورکړی چې یو سیاسي مشروع بستر ورته شتون لري، یو مختدر ملي دولت وي چې د افغانستان د خلکو په استازیتوب وکولی شي چې د دنیا سره معامله وکړي. نو تاجر زمونږ خو په یوازې نشي کولی، یو سوداګر څه کولی شي؟
بله حافظی صاحب محترم، په همدې برخه کې زما که څه تاسو دا توضیح کړه چې وال سټریټ سره اصلا واک دی او د امنیت شورا موضوع ده، لیکن فرضاً په کابل کې د افغانستان بانک نشي کولی چې د دوبۍ له یوه بانک سره کومه تفاهم نامه ولري او د هغه له لارې تاجر پیسې انتقال کړي له دې له افغانستان متحده عربي اماراتو ته او له اماراتو افغانستان ته؟
داسې دی چې دوبۍ هغه بینالمللي مالي اقتصادي سیستم د کنوانسیون سره مطابق کوم پریکړه چې هلته کېږي د هغه په خلاف دا نشي کولی چې ووایي کې په خپل تر تعلیم لاندې راځي او دې په میلیارډاو ضرر کې ادارس دوی هیڅ کله نه کوي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
مارس د موضوع د سیاسي اړخ ته بیا هم راشم. که تاسو توضیح کړل چې دغه هیوادونه د څه له خاطر د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، لیکن دا اوس چې شرایطو ته ګورو، طالبان هم په ورته وخت کې دې ته ډېر لیواله دي او هڅې کوي چې د دوی حکومت هڅې خونه کوي، خو لیواله دي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي. څه فکر کوي چې باید کوم مهم کارونه دي چې لږ تر لږې د سیمې ځینې هیوادونه په رسمیت وپیژني؟ مثلا په دنیا کې داسې هیوادونه هم شته چې موجودیت حتی نه لري، لکه د فلسطین په حقیقت کې موجودیت نه لري خو هغه په ملګرو ملتونو کې رسمیت لري.
بالکل، دا لیوال نه چې بلکې هڅې کوي
بریښیا
مچ کوي، په نړیوالو مجالس سبجت یاداشتونه هم لیږي، خبرې هم کوي. هغه موجوده سفارتونه اساسولیان چې دي په ګډون د یونماو د اتحادیې اروپا اساس سره ځي همیشه دوی دا تقاضا در کوي، خو په خواشنۍ سره شرایط ورته وړاندې کېږي. انتونی ګومتریش منشي د ملګرو ملتو واضح توګه ورته وویل که چیرې امارات د طالبان د ښځو حقوق ته درناوی وکړي او نجونې ښوونځي ته پرېږدي، د دوی استازی موږ په ملګرو ملتو سازمان کې منو. ګوره دا ډېر غټ امتیاز ده. د ملګرو ملتو سازمان اوس فلحال یو سل درې نوي هیواد غړي دي او بغیر له خودګردانو تشکیلاتو سیالته موجود دي. یعنې دغه ټولو سره د افغانستان اړیکې هیا کېدلې جوړېدلې، او که بیا چېرې راته یو قوي ډیپلومات تللی وای، یو ښه د هغې ډیپلوماسي سیاست نه کار اخیستی وای، او ښه مثلا ښه لابي یې کړی وای، که دیالو کړه بیا کده سره نړیوال په دې ته متعق نه کړی و چې راغلی افغانستان پر اساس څه باندې راوي، خصوصا نن افغانستان مزیم طالبان حکومت ده. دلته یو ستاندرد معیاري حکومت پکار ده، خوښنه څه دی دا کار نه
دلته مارش دلته مثلا او بخشه سوال ده او بخشه لکه دا تاسو اشاره وکړه د جنو مکتبونه نوروز ته څو ورځې پاتې دي پښمار، لیکن تر اوسه پورې دوی هیڅ حرکت نه دی کړی. آیا د طالبانو دننه د خلک د دې په اهمیت نه پوهیږي، خو د رسمیت پیژندلو په اهمیت بیا پوهیږي؟ څرنګه علت شی ده؟
کومه دا سیاسي مسله ده په دې کې دوی اجازه نه لري یا ورته ویل شوي دي، ځکه دا دلایل دوی وړاندې کړي د کاري کالمو مثلا یا د حجاب شرعي و بعض مسایل، دا ټول پلمې دي. کومه بله ستونزه تخنیکي او شرعي نشته په دې کې قطعا. دا یو سیاسي مسله ده چې د پردې شاته به څه خبره وي، ځکه د دوهې تړون 215 پاڼې چې دي هغه مطبوعات نه دي راوتلي، تنها هغه څلور پاڼې یا څو پاڼې چې دي هغه څلور مادې عمومیات مطبوعات خوده سوي دي. زما یې نور مخسره نه څه دوی راتلونکی څه دی، یا څه پروګرام خربر کړی دی، یا مجري هوا چې پاکستان ده دا هم معلوم نه ده. چې تر اوکراین مسلې دپاره به دوی څور انتظار کوي، وروسته به غرب هغه اثر گزار هیوادونه چې څلوېښت میلیونه ډالر رالیږي، به وروسته بیا دوی څه اقدام کوي، څه پروګرام به کوي. د دې لپاره کېدای شي دغه د ښوونځیو مسله دوی په لوی لاس هدایت سوی چې دا به نه هغه کوي چې نړیوال ته یو پلمه سي او تاسو په رسمیت ونه پېژني، یعنی مشروعیت حاصل نه کړي. وروسته به یو تغییر خامخا درته راځي، یو استاتو منځ ته راځي، خو فلحال به دغه څه د اوکراین مسله، څه تایوان مسله، به د پولنډ مسله کې هم لږ مسایل مطرح سوي دي، ناروې سویډن کې دغه ستونزې چې حل سي تغرب دغه جغرافیه په دې خلکو ساتي. دا پروګرام ځکه نیم بدن دی یو ټولنې، نه یوازې تعلیم نه انجینې محرومې دي، بلکې ښځې په کورو کې نظر بندې دي. دغه اوس یعنی د یو زندان حالت لري، اقتصادي ستونزې هم لري، په کور کې نور څوک نشته، محرم نشته چې دې باندې سره وځي. کونډه ده، مثلا بوډۍ ښځه ده دوی څنګه وکړي چې لاړ شي مثلا بازار ته یا مثلا شی وپلوري ځان ته معیشت ځوان ترلاسه کړي یا کار یا صنعت ته تولید کار ته نه راځي روزګار ته نه راځي تنها دا خو نه دي پس خو محدود خلک دي چې معموري وي دا نور خپل اشتغالونه درلودله یا مثلا بعضې ښځې تلې د نورو کورونو کې کار او مزدوري کوله د دغو مسایلو ته پاملرنه باید وسي او بیا په راتلونکي دپاره وایه طالب نه پرېږدي ما اولاد له تعلیم نه پاتې کېږي او راتلونکی نسل دا موجوده کادرونه چې ښځینه دي دا به متقاعد کېږي په کورونه به کښېني بیا نوي نسل دپاره بیا څه وکړو څه تدابیر لرو نوی نسل لس کاله وروسته به یې دا اثرات بیا څنګه وي افغانستان په نړۍ کې په کوم حالات یا عکر باندې شتون ولري څه به کېږي خپله د نجونو ښځو نجلکانو ته تروما سایکیاتریک مشکلاتو ته پیدا کېږي دوی کله کله ستړي کېږي ودونه کې لکه پخوا په توګه له تعلیم نه پاتې کېږي غوړ عمر ارمان پغایي دا خلک چې وځي یو کورنۍ کې یوه نجلۍ لس نفره نور د کور غړي دي مجبور دي پلار مور د رسالت وظیفې دپاره د خپل تعلیم دپاره یا ګاونډ هېوادو ته ځي څومره کړاوونه هلته تېروي دغسې اوس فکر وکړئ چې مثلا څومره میلیونه نفر ورځ په ورځ وځي خپل ملګرو ملتو سازمان په روسۍ کې ویلې دوه ماره ورکړل یو ویلې سن دوه نوي فیصده ښځې نجونې په افغانستان کې په سوې تغذیې گرفته د ماشومان خراسه کې چې اته میلیونه دوی ویلې سي په ناتار حالت کې دي او دا ویلې چې تقریبا شپږ نیم میلیونه تنها په ګاونډیو کې مسجد دي کډوال دي دا خو کمه معیار نه ده
مننه مارس
یو کار وروسته لس میلیونه دولس میلیونه ته رسي خو ټول نفوس هغه کادرونه د افغانستان شتمنۍ ټوله بهر وځي
مننه سیدي صاحب همدغه پوښتنه که په دې شکل له تاسو وکړمه چې مارس صاحب هم توضیح کړه ولې د طالبانو دننه خلک دا مشان په دې باندې پوی دي چې د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندل مهم دي لیکن بل لور ته چې کوم شرایط مثلا د نجونو د مکتبونو شرط یو بنیادی شرط یې شول سوي دي دې ته دوی توجه نه کوي ساس په باور علت څه ده
مننه نړیواله ټولنه او د نړیواله ټولنو ناکار دي افغانستان د حالت راوست مطمئنن افغاني حکام پراشتي حاکمان او زمنګا همسایگان د هغه جمله پراس کې پاکستان چې د ښکاله داسې افراد ته داسې تربیه ورکړو چې په پاکستان کې جمهوریت کړي او په افغانستان کې جمهوریت کړي د تیری کله هغه یو د افراد چې په دې مورد کې تصمیم نیسي په دې باندې باورمند چې د دې برداشت د دین نه همدا دی چې د امریکایي نړیواله ټولنه اوس د حل لارې په د ناکامی دي چې په سیاسي مذاکره کې مناظره نشته په سیاسي مذاکره کې په دې باندې بحث دی چې د چا هویت ونه خپل شي طالب دغه دی چې دی په دغه باندې باور لري دا چې ورته ایسا ویلي دي چې ورته خپل ویلي دي چې دینی غني په دې د مبارکي اما طالب څوک دی چې زما په لور د ملت په لور تطبیق کوي زه د طالب سره د مذاکره په جریان کې چې نړیواله ټولنه تاکید کوي چې دغه د شر دی دا خطا شر دی طالب ته ویل پکار دي چې ته څوک یې غیر د ټوپک نه ته څه لرې د مشروعیت مسأله دې څنګه ده اول دې خپل ځان مشروعه د ټاکنو او د ملت د ارادې د پاره د ملت مجاهد او مسلمان ملت د پاره زمينه برابره کبه دا اول سمون پسی وته اما ته مشروع نه یې نړیواله ټولنه په دې خطا کې لسره په خبره نه پیږي چې د ښځو حقوق دې داسې هغه هویت هم داده دا هغه فهم هم داده د دین په سیاسي مذاکره کې هغه چې په قطر کې خطا وشو او د ځان د بهترلو لپاره مختصر شو د طالب سره مناظره کول نه دی په کار هغه مناظره باغ به زیاده هغه خطا په دې کې دلته مبدئی خطاګانې دي چې متاسفانه اوږد بحث راځي شته
مننه سیدی صاحب حافظی صاحب که برته د همدغو روابطو چې طالبانو له دې ځینو هیوادونو سره ټینګ کړی دي اقتصادي اړخ ته راشو او دې برخه ته راشو که د افغانستان واکمنان دغه اوس چې طالبان دي دوی په رسمیت ونه پیژندل شي له اقتصادي اړخه تاوان څرنګه دی یعنی د 2023 کال تر اخیره کې په کابل کې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی له اقتصادي اړخه به افغانان څومره زیان وویني
د افغانستان سوداګر او صنعتکار او پسوته د نن او په بهر کې خدماتو او بوختي دوی پرته له رسمیت پیژندنه په نور مسایل باندې هم ضرورت لري. دوی د بزنس سایکالوجي له مخې دوی مسؤلیت ضرورت لري، دوی یو آرام او مسؤول فضا ضرورت لري، دوی قانونیت ضرورت لري چې خپل حدود د مناسبات دولت سره قانون پر بنسټ وټاکي او قانون باید نافذ وي. دا خو متفقم قانون د کېدل او اوس قانون دغه شتون نه لري. موږ ته داسې یو چې قانون وو، قانون اساسي وو، نور قوانین وو او د حکومت د چارواکو لخوا تر پښو لاندې کېدلې او خو د اقل شتون درلودل د یو وثیقې په حیث، اما اوس خو د قانون شتون نه لري. او تعبیر د شریعت د هر مفسر او د هر مولوی هر عالم د بل سره فرق لري. دوی د هغه مذهب پر بنسټ، د دوی د ذهني سابقه پر بنسټ هغې عمومي. نو خلک لالهاندې نه پوهېږي چې څه وکړي او څرنګه کنه خو دا کولی شي چې د فقر وژغوري. اوس په یو 50 هېوادونو کې افغانان اقتصادي ټولنې لري او پیسې لري، هلته تجربې کار تجربې لري، یوازې پیسې نه لري، پیسې هم مهم دي، اما د هغه ترڅنګ دوی اعتبار لري او د اعتبار ترڅنګ تجربه لري. او بالفعل په منهاتن کې دی رقابت کوي، په فرانکفورت کې رقابت کوي، په هامبورګ کې رقابت کوي، په لندن کې رقابت کوي خپل بهرنی سیالانو سره. نو کچیر دوی خپل تجربې او پیسې افغانستان ته راولي، افغانستان صنایع جوړیږي، افغانستان معیاري خدمات کې موثر جوړیږي او ډېر نیمګړتیا دلته شتون لري چې د دې لخوا رفت کړئ شي. اما دا ټول مسایل یو سیاسي مشروعیت ضرورت لري چې خلک خپل ځان ته مسؤلیت تاس کې او د قانون پر سیوري لاندې خپل ژوند کې احساس د امنیت او مسؤلیت وکړي. او تر څو چې دا ویره شتون لري، څوک نه راځي، نه یوازې نه راځي بلکې تاسو ولیدل مسلحاو زرو افغانان د سزخه د پاکستان څخه وتل هغه تاسو خلک غوښتل چې اوربان دې کار شوی او ماسترګانی درلودلې پیږي لرلې. نو الالاکثر د افغانستان پریښودل او دا سخت ناورین ده د یو غریب بیچاره وروسته پاتې افغانستان لپاره چې مثلا کم یو میلیون روزل شوي خلک ځینې بهر شول. نو په دې خاطر تر ټولو څخه د مخه زما له نظره یو سیاسي مشروع بستر د افغانستان د راتلونکي لپاره ضروري ده. که دا نه شي خدای مکړه د افغانستان ناورین به زیات شي او خلک د بحران څخه فکري خواته دروم شي.
مننه حفظ صاحب. په فیسبوک کې د ازادي راډیو دغه بحث په ارتباط تر اوسه پورې حشمت توخی خپل نظر را سره شریک کړی دی. د لیکي خلیجی هیوادونه په خاص ډول د قطر او اماراتو هیوادونه د افغانستان د په باور په بربادی کې او د جمهوریت په سقوط کې لوی لاس لري. دا چې د افغانستان خلک په دې حالت کې دي، د دوی له لاس دي چې د طالبانو ته افغانستان سپارلې. محمود وفا بیا یوازې سلامونه را تره لیشلې دي. او الحاج ډاکټر عبدالحکیم حکیمی بیا د ازادي راډیو د پروګرامونو په ارتباط نظر څرګند کړی دی چې د په وینا باندې ماشومان خبرونه مو سم ناوریدل کیږي، یوازې پر منځنی صفوي. البته اوس خو ازادي راډیو د شپې لخوا په منځنی صفه دولس شپږنوي تاسو اوریدل شي او د ازادي راډیو نور خبرونه د په وژدو صفو باندې د ورځې په جریان کې تاسو اوریدل شي. لوي خبرتیا وروسته بحث دوام ورکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ا احمد شبریم د ازادي چپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه. په دې پروګرام کې و موضوع د سیم له هیوادو سره د طالبانو روابط. په خبرونه کې مو ازرخ شافیزی، صلاح الدین سعیدی او عزیز الدین معارش ته بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې ګډون را سره وکړي. د دې له خاطر چې د پروګرام ورستی څلورمې برخې ته رسیدلې، یعنی تقریبا لسټولس دقیقې نور وخت لرو، نو دا پروګرام کې چیرته را غونډ کو په دې حساب باندې. سعیدی صاحب، څه فکر کوئ چې دغه شرایط که په همدې شکل باندې دوام ولري چې یوه نیمه کنسولګرۍ طالبانو ته سپارل کېږي، لیکن په ځینو مهمو ځایونو کې لکه د سارک سازمان کې افغانستان ته محلنۍ مشري نه ورسپارل کېږي، وضعیت به په کومه خوا روان شي؟
همغسې مو چې په بارها ویلي دي، د طالبانو عملي سیاست خبرې خو ښېښې کوي. د طالبانو عملي سیاست د وطن د بحران سره مواجه کوي، نه په داخل کې مشروعیت لري نه په بهر کې. تیر قوانین ملغا دي، نوي قوانین نشته. او که مې څوک په دې اختصار ویلو ملامت نه کی، د شریع الله په نامه باندې کوم مدون قانون نشته، شخصي فتاوا دي، او د دې شخصي فتاوونو مختلف تعبیرونه کیږي. د دولتداري فهم د طالبانو د قومندانانو او مشرانو نه نادرس فهم دی. هر یو جدا خیال، جدا فکر. د مشروع حاکمیت د جوړولو تصور ورسره نشته، تعهد ورسره نشته، په ټاکنو باور نه لري. نور خلق تسلیم کشي او دې ته باید نقل کړي. دا تمام د وطن بحران ته وړي، او د دې شلکرن مسؤلیت هم معلوم دی چې چا سره و، سبلیخترن مسؤلیت هم معلوم دی، د نړیوالې ټولنې مسؤلیت هم معلوم دی. اما زمونږ لاس د طالب ګریوان ته دی چې په اوس کې دې لامل دي چې دا وطن د دې بحران سره مواجه کوي. بل نتیجې نشم کولای. شکر.
مننه سیدی صاحب. معارض صاحب، لکه څنګه چې سیدی صاحب وویل، یو د بحران په افغانستان روان دی. د دې له خطر چې د دې بحران مخاوني ول شي، لښ تر لښه نن سبا په افغانستان کې جګړه نشته. د روسیو راپورونو له مخې په افغانستان کې تر هغه بریدونه نسبت پاکستان ته ډیر کم دی، او پاکستان کې زیات شوی، په افغانستان کې کم شوی دی. د دې له خطر چې دغه ثبات وساتل شي او د بهبود په خوا باندې وضعیت روان شي، څه باید وشي؟
مخکې له دې نه زه خبره تر ازم مخکې او دوست لکه چې فیسبوک یو څه ویلی و، دا دی جمهوریت نه، بلکې څلور څلوېښت کاله داسې غرب کومه پروژه یا شرق کومه پروژه، خصوصا غربي هیوادونه ناتو مخ ته وړي. اقتصادي یا تمویل کوونکی یا لوجستیک همدغه شیخان او همدغه د خصوصي ګلف هیوادونه دي چې موږ متاسفانه ورسره لاس پرې وهلي وو. او د جمهوریت د سقوط مسله مطلقا یو سیاسي مسله وه چې هغه په تفاهمات او په خبرو په دې باندې سوی ده. داسې یو حالت منځ ته راغلی ده. تاسو سره د پوښتنې پاکله باید داسې ووایو چې صحیح ده، بالکل منو. درې سوه درې نیم سوه نفر د ورځې مړه کېدل په افغانستان کې، کاره خواوو که طالب و که جمهوریت، د افغان بچه او د افغان وینه تویدله په دواړه خواوو کې. په ناپوهۍ کې دا کار کېده. نیابتي جګړې وې له پخوا وختونه. په نړۍ کې موږ ګورو چې لویې لویې فابریکې د وسلې جوړېږي د جنگ لپاره، کدونه روزل کېږي، سول د فارس اکاډمي د څوک پی جي پکې واخلي. یعنی مانا دا پروګرام به دوام لري، دې ګټې وي. اما دا چې اوس امنیت راغلی ده، په رښتیا راغلی. دا د مقامت د باب چې کوي، او دا لنډغر او دا مفسدین د مدې موږ پوهېږو چې دا دروغ دي. د داعش مسله مثلا مطرکي له بهر نه ویل کېږي، داسې ستا واضح چې یو شرایط ذهني وایي ورته مساعدي، دا موږ پوهېږو چې څه نشته. حاکمیت پروان سر ده، خو د دې لپاره تدابیر پکار دي چې دا رښتینی عملي دایمي امنیت ده او که مقطعي ده. مقطعي امنیت خو هر وخت راتلی شي، په جنګ کې مو ورباندې اعلانېږي. نو تقم دواړه خواهی وسته په مځکه ږدي، تر میاشت، تر کال، تر یو میاده پورې. اما دا د دې معنا بیا نه لري چې اوربند وسه جګړه ختمه شوه. دغه لپاره چې کوم تدابیر باید ونیول شي، خلکو ته عملي په سیستم او په میکانیزم په توګه باندې ډاډ ورکړ شي، هغه ته موږ ویلی چې دا امنیت موجود ده، بالکل درسته ده. اما وخت چې وینې چې ټول خلک ځان په خطر کې ویني، یعنی خلک سیاسیون له بهر نه افغانستان ته تلی نه شي، داسې یو مشکل هم شته. تهدید ورته موجود ده. موجوده سیاسیون چې دي هم ډېر په گزاره حال په ځوان کوي، او هره شپه ځوان تهدید کوي، خصوصا پوځي چارواکي پخواني چې باوجود چې دوی وایي عفو مو کړې ده، عفو هغه واقعا هغه لوی سیاسیون تسلیم چې هغوی ته پنځه ویشت ډالره چې اطلاعات راغلي دي
کرزی ته او ډاکټر عبدالله ته او دا نور ته ورکول کیږي هره میاشت، او نور عام عسکر د پخواني اردو یا د تعدیل لاندې دي او یا په مرموزه ډول وزل کیږي. که دا طالبان خوا وزل کیږي هم به دا صافه کې دا خبره چې هغه تور چې دوی عزت ته متوجه ده هغه به لرې کړي، او که بل څوک وزن استخبارات اداره دې قوي کړي چې دا ول معلوم پته ولګي معلوم چې دا واقعا څوک وزن چې دا خلک له منځه ځي. نو دغه حالاته چې ګورو چې یو ښځه یو نر په افغانستان ځان خپل پوره امن کې نه ګوري، دې ته بیا موږ دایمي او سالم امنیت نه سي ویلی. امنیت نه هم دا نه ده چې جګړه باید بندي، امنیت فزیکي امنیت هم ده، فکري امنیت هم ده، غذایي امنیت هم ده، ازادي د بیان نن سبا په افغانستان کې نشته. دوه خبرې چې ته اصلاحي نیوکې په نظام باندې وکړې چې دا ازادي بیان ده او دوی مرسته ده، تر هغه چې نیوکه نه وي نواقص برملا نسی، نو دوی څنګه پالیسی جوړ کړي، څنګه آینده ته متوجه شي. ما هم په هغه وخت کې تلویزیونو ته هدایت ورکړي چې فلانی نه غواړي کوي ته آواز نه تادیدی تر دې اندازې پورې دا په څه معنا چې هغه څوک چې غږېږي نیوکه کې هغه برحق ده، زه ناحق یم، هغه پټوم بندوم. دلیل او منطق خو سره نه لرم چې ورسم سره استدلال وکړم، ورته وایم چې تا دا خبره صحیح ده که غلطه ده، یا تا په دغه په نیوکه په وړاندې ما څه کړي څه نه دي کړي.
نو مارج صاحب، دلته سوال دا دی چې حل لارې څه دي، ستاسو پیشنهاد څه دی؟
ګور، ما همیشه دا خبره کړې ده، ضعیف حاکمیتونه، خاموش ملتونه یا بې اتفاق ملتونه، دا همیشه بحران نه جوړي په هیواد کې. لکه څنګه چې وخت بس دی لا قانوني او فرا قانوني وسه، لا قانونی او فراقانی دواړه په ټولنه کې بوران زیږي. همدغسې ضعیف حاکمیتونه او خاموش ملتونه، بې اتفاق ملتونه همیشه بحران نه زیږي او پردو ته لاسونه ته اجازه ورکوي. که چیرې ملت را یو جای نه سي، هوښیار نه سي، غږ پورته نه کړي، لارې طریقې نه نړیوالو سره دوی بد اړیکې جوړې کړي، ګوره وړه راځي، نظام اخلي په زور د توپک یا پار حالت سي، نړۍ سره هغوی غواړي کوشش کوي اړیکې جوړې کړي. اما دې خوا ته له غنه په دوه برابر درې برابر زیات ملت پروت ده، دوی نه شي کوی سره نړیوالو سره په ډول نه یو ډول اړیکې جوړې کړي. نه دا چې موږ ووایو چې اتنتي د طالب بېرته هغه شر او فساد ته، نه دا چې موږ ووایو چې مثلا طالب بد ده خو فلانکی فلانه چې د ما هم زه بدم تبارم دغه بیا قهرمان ده او مارشال ده فلانه پستان ده، دا بیا طالب سره مرسته کوي، جعلي ویډیو جوړول، جعلي تهمتونه کول، هغه بیا خپل هغه عیبونه په دې کې پټوي. مثلا د لیلی د دشت یا ویډیو راوړ، طالبان سر کوشي میکنه، دا خو معنا دا ده چې طالب نور هم دغه ګور دا ټول دروغ دي، هغه ته بدوی اصلا دغه نسبت د طالب پلویانو دغه مخالفین چې دي سیدی دوی زیات هم راست طالبان سره کیس دی اتل.
دلته مارشب وبخشه، مارشب تاسو چې لنړیوالو سره سیاسي ارتباط ونیسي په داس شرایطو کې چې مطرح سیاسي چې نړیوالو ته مطرح کاری، هغه کسان دي چې مخکې په نظام کې او تاسو هغه هم ردوي، نو څوک را پیدا شي چې لنړیوالو سره ارتباط ونیسي چې واغوي بیا له وطن کې داخل خلکو سره ارتباط ونیسي او شرایط بهتر شي؟
نه نه نه، د سنه د سنه په صحت مند و ملغوینه بهتر پاک نفسه از مختلی سیاسون په امدلن افغانستان که افغانستان بحرسته. منگه دی غلو مفسدی نوی اگر سیاسون سیاسون ده وگونه سیاسون جلسه یو وگی وسه ماری که داری ده بازین انگاوان هوادونه چی وی سیتا مشارکت ملی یا طول رو شمول حکومت جلسه داره که دیگوی پا حکومت که تو شمول نده، ایران که تو شمول نده، ده تو سنی مذهبی چی جازه داری حکومت لرسی، نه بلوچ جازه داری، نه آذربایجان جازه، نه ترک، نه کردای. هلته تاجکستان خپل هیواد تاجکستان ځانته وایي، سعودي او کورنۍ پاچاهي کې خپل پاکستان کې پنجاب حاکم ده، ترکمنستان زوینده نمونه پیدا دي، هلته راغلي نور قومونه دي، منتها دوی هغه خپل ګوډاګیان غوړل ترالي، هغه هغه سیاسون و چې جوړ سوي و هغه د پردو ګډو ته ژمن کسانه. متاسفانه چې اوس هم هغوی بعضې حلقې لکه دوه ورځې مخکې په قطر کې امنیتي غونډه وه، امنیت جاني، هغوی همدغه خپل ګوډاګیان جاسوسان غوښتل چې خپله برنامه یې درلودله، خپله بنامي بنیاد نه لګوي، دا کار کې هغه د نتیجه هم نه ورکوي، کوم فایده نه لري. اما نور سیاسون سم مطرح دوی کوي چې خپله اړیکې جوړې کړي او هغوی ورته ډېر پاملرنه هم کوي، هر وخت یې وایي دا د فلسفې یا اصول داسې زړې پدیدې جای نوې پدیدو ته پرېږدي، حمورابي یا اتلسان قانون ده چې خامخا به پدیدې به له منځه ځي، نوې پدیدې او نوي کادرونه او نوي سیاسونو ته موجود شته. خبره دې که ده که چېرې دوی په پلان او برنامه باندې وړاندې لاړ شي، له ملت سره خبره شریکه کړي، یو ډېر اخلاق ملاتړ ولري، په انفرادي هم نه کېږي که ته سره ټولې شي دا غمیزې هر کې په همانګي د طالب نه نافي کوم، طالب د خاورې بچی ده، استاد باید راوستل سي او دغلته باید په دې جغرافیه کې ګډ ځوان سره وکړه، بیا نافیسي نفي کېدلو سیاستي، خو بیا یو خبرازي وبله، خو بیا جګړه کوي غمیز د لهر الحال د لاج.
مننه مارشد. بس یو دوه دقیقې وخت لرو حافظي صاحب، ستاسو نظر کا واخلم چې څه باید وشي، څه پیشنهاد لري؟
پیشنهاد دغه دی چې حکومتونه د خلکو په استازیتوب ځینې خدمات باید ترسره کړي، او دا خدمات هر عمره چې زیات وي د دوی مشروعیت زیاتېږي. هغه دولتونه په هر دلیل چې وي که خدمات را نشي کولی، خپل پوځی پس پاتې کېږي. زما له نظره د افغانستان یو ستر تاریخي مشکل دغه دی چې مونږ د یو الټرنیټیو یا یو بدیل خاوند نه یو. د مثال په توګه کله چې امریکایان راغلل او طالب چارواکي لبنې یوړل، د اکتوبر تر دسمبر پورې افغانان حکومت نه درلودل، او بیا په بن کې حکومت جوړ شو، او تر دننه په افغانستان کې هم جوړ نه شو. د هغه ځای څخه مشتبه د افغانستان د خارجیانو په مرسته او ملمتوب جوړ شو. اوس هم مونږ زما له نظره، ما یو رساله لیکلې وه مخکې دا نویم کلونو کې، نبود بدیل سیاسي و دوام فاجعه در افغانستان. اوس هم مونږ داسې یو کټمت، یو تیار آماده سیاسي بدیل نه لرو. مخالفین لرو، اپوزیسیون لرو، ډول او دوی هم خپل منځ کې یو موټی نه دي، او د اساسي غوښتنې پر بنسټ سره ټول شوي نه دي. دوی خپل ګټې پسې ګرځي. نو تر څو چې افغانستان یو ملي متعارف متمدن او با فرهنګ بدیل یا الټرناتیو د قدرت لپاره ونه لري چې سیاسي، اقتصادي، فرهنګي پروګرام ولري او د خلکو لپاره د منلو وړ وي، دا کړکې چې دا جنجال دوام ومومي.
ډیره مننه حافظي صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. صلاح الدین سیدی، له تاسو څخه مننه کوم، او عزیز الدین مارچ، له تاسو څخه منندویم چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. تر بلې خبرونې مو په خدای سپار.
داسما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
ترگل آداب گل مخت گل سرگے گلنا